السلام علیکم. د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. ازادي راډیو له دې شپې په 21:15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي. خو لومړی خبرونه، پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې لسلو ډیر کسان دي بلوچ بلتون پالو لمنګولو ژغورلې دي. د امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې په ژغورل شویو کسانو کې 13 ښځې او 15 ماشومان دي. چارواکي وایي د پاتې ارغملو د خلاصون لپاره عملیات روان دي. وسلوالو جنګیالیو پرون پر یو اورګاډي د برید پر مهال 102 کسان ارغمل کړل. د دې برید پړه د بلوچ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې ومنله. او ویل د اورګاډي له الوزولو وروسته یې 10 امنیتي سرتیري هم وژلې دي. دې ډلې د هم ویلي دي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال یې د پوځ یو ډرون هم ویشتلی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال 14 ترهګر هم وژل شوي دي. د باجوړ، مومندو او کونړ د سیمو اوسیدونکو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د دوی په وینا د ترانسپورتي لارو له بندېدو سره په دې سیمو کې سوداګري بنده شوې او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د جنازو په مراسمو کې ګډون کول هم ستونزمن شوي دي. قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو پرون په باجوړ کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان له چارواکو وغوښتل چې د سوداګرۍ اړیکې او د خلکو مواصلاتي او ترانسپورتي لارې دي له سیاست او اړوندو ستونزو یې لرې وساتي. پاکستان له تیرو شاوخوا 10 ورځو راهیسې د تورخم دروازه تړلې ده او د بیا پرانیستو په اړه یې تر اوسه خبرو نتیجه نه ده ورکړې. په هرات ولایت کې د روژې مبارکې په مناسبت د پیام نور په نوم نندارتون جوړ شوی چې د نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنري برخو 15 هنري آثار پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات د ملي نګارستان مسؤول عبدالله عثماني باختر خبري اژانس ته چې طالبان اداره کوي ویلي دي چې د هنري آثار د 40 غوره استادانو لخوا چمتو شوي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ په ډیری هنرونو هم بندیز ولګاو او د تیر کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ. د دې قانون د 12 مادې د 3 بند په اساس د ژوندیو موجوداتو د عکسونو پر اخیستلو او خپرولو محدودیت لګیدلی دی. اوکراین پرون په سعودي عربستان کې له 9 ساعته مذاکراتو وروسته د 10 ورځني سمدستي اوربند لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومنه. دا احتمال هم شته چې دواړه لوري به اوربند وغځوي. اوس باید روسیا خپل دریځ اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د رواني اونۍ په ترڅ کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي تر څو د اوربند طرحې ته د هغه د ژمنتیا تضمین ترلاسه کړي. روسي چارواکو په وار ویلي دي چې دوی د اوربند لړمهالې ژمنې نه، بلکې د سولې هر اړخیزه موافقه غواړي. بلخوا ولسمشر ترامپ اعلان کړی چې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو بهیر چې مخکې ځنډول شوی و بیا پیلوي. اروپایي ټولنې او برتانیا د دې پریکړې هرکلی کړی دی. او په غزه کې پرون د اسرایلو په یو هوایي برید کې 4 فلسطینیان ووژل شول. د اسرایلو پوځ اعلان کړی چې په مرکزی غزه کې یو شمیر ترهګر چې اسرایلي پوځیانو ته ګواښ کاوه پیژندلی او بمباري پرې کړې ده. اسرایلو او حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د اوربند د تړون د غځولو پر شرایطو تر اوسه نه دي سله شوي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 هغه مهال پیل شوه چې حماس او نورو سخت دریځو ډلو پر اسرایلو برید وکړ. 2,200 کسان ووژل او شاوخوا 2,500 نور یرغمل کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت وایي چې له هغه وخت راهیسې د اسرایلو په حملو کې له 8,500 ډیر خلک وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. پر راپورونو کې به واورئ چې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې په نیویارک کې د افغان ښځو له حقونو د دفاع په مقصد د یوې ټولنې د جوړېدو خبر ورکوي.
داد خواهی کول دی افغان و امیرمانو پا حقنو که ده ها دی خزو دی برنامو دی تقویت ده و مختلف برنامو که دی شبکه رول دیر مهم آورین.
ایرانی چارواکی وایی چه به اسناد افغان کدوال لروختیایی، خوانیزو او نور خدماتو به برخی کوی. ده باجوار، مومندو او کنار اوسیدون کی پر دیوران کرخه ده لگیدلو محدودیتونو ده لریکی دو غختنه کوی.
در تجارت لاره د سیاسي ترپګنۍ او د افغانستان پاکستان د اړیکو خکېدو نه خکېدو سدې نه تړلې کیږي. تجارت دی د ریاستونو د ترپګنو د رقابتونو نوېستلې شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي اوکراین ته د پوځي مرستو لړۍ بیا پیلوي، او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته یو شمیر افغان مرمنو او د خځو د حقونو فعالانو د امریکا په نیویارک ایالت کې د افغان خځو له حقونو د دفاع لپاره یو ټولنه جوړه کړې ده. د افغان خځو د نړیوال شبکې ای ډبلیو ان ای په نوم د مدني ټولنه وایي چې هدف یې د میرمنو د پیاوړتیا لپاره کار دی. په دې اړه نور حال د فرشته سحاک په راپور کې
د افغان خځو د حقونو څخه د دفاع او د میرمنو د پیاوړتیا په موخه یو شمېر افغان میرمنې د متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راټول شوې وي تر څو د افغان خځو نړیوالې شبکې یا ای ډبلیو ان ای په نامه یو نړیواله مدني ټولنه جوړ کړي. د افغان خځو نړیواله شبکې په افغانستان کې د خځو د پیاوړتیا لپاره له لومړنیو مدني بنسټونو څخه وو چې د افغانستان د نړیدلې جمهوریت پر مهال د نن په افغانستان کې راځي تشوا. د شبکې چې هغه مهال مرکز یې په کابل کې وو په افغان ټولنه کې د ښځو د حقونو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار کوي. خو په 2020 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نن په افغانستان کې د افغان ښځو شبکې فعالیتونه هم محدود شول، او د دې شبکې غړي او فعالان یو شمېر یې له هیواده ووتلي او یو شمېر نور یې د نن په افغانستان کې په کورونو کې نیول شوي. د افغانو خزو نړیواله شبکې غړي شینکی کړوخیل ازادي رادیو ته ویل چې د افغان خزو د غک پورته کولو او د دوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د مبارزې په مخه وسو دوی غواړي په جلاوطنۍ کې د بنسټ بیرته فعالیت پیل کړي. د نوموړي په وینا یاد شبکې به د افغانو میرمنو د حقونو لپاره د غک پورته کولو ترڅنګ په جلاوطنۍ کې د افغان میرمنو په مرسته د افغانستان د میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې کار وکړي.
ان آی چې په افغانستان کې په نوم د افغان ښځو شبکه کې دا اولین او قدیمی ترین د ښځو افغان ښځو شبکه و چې په پاکستان کې په هجرت کې خپل کار شروع کړ او هلته ایجاد شو. البته د اولین کانفرنس د بیجنګ چې په 1995 کې جوړ شوی و او څو افغان مېرمنې هلته ګډون کړی و، له هغه وخت هم دا ایډیا چې څنګه دا یو شبکه ایجاد شي. معلومدار د دې خزو منځ کې د ارتباطاتو ټینګول، همغږي راوستل، دادخواهی کول د افغانو مېرمنو په حقونو کې د ظرفیتونو د لوړولو لپاره، او د خزو د برنامو د تقویت او مختلفو برنامو کې د دې شبکې رول ډیر مهم او اړین و. او په افغانستان کې چې کار شروع کړو، په افغانستان کې ډیر زیات مهم فعالیتونه کړي وو او کوي، او دا زه فکر کوم چې دا ډیر اړین وه چې هغه فعالیتونه چې مثلا د پخوانه شروع کړي وو د هغې ته دوام په پاملرۍ سطحه چې نن سبا ډیره مهمه ده، او د ښځو په منځ کې د ارتباطاتو ټینګول، د فعالیتونو لپاره همغږي کېدل، همدارنګه خپل د ښځو یو قوي واحد غږ ایجادول، د ښځو له دریځ نه خبرې کول، او د ښځو رول یا غږ یا ګډون د افغانستان په ارتباط باندې له یو قوي پلاتفارم دا ډېر مهمه وړین. او زه امیدوار یم چې دا کارونه له یو مشخص ادرس نه په منسجمه شکل په همغږي سره اجرا شي، او دا به د ای ډبلیو ان ای لپاره یو ستر مخه وي او که په دې کې بریالی شي.
له هغې راهیسې چې د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شوي، د لسګونو بیلابیلو فرمانونو له لارې یې پر ښځو پرله پسې محدودیتونه لګولي چې پکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ګڼو دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیزونه لګول شوي. د دوشنبې په ورځ نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه غونډه کې یو ځل بیا د دې سازمان او غړیو هیوادونو یې له طالبانو غوښتل چې افغان ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي او په دې برخه کې د افغانستان نړیوالې ژمنې د پر ځای کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د برستندوی پلاوی یا یونما مشرې روزوا اوتنبای و د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه د ورځې غونډې کې د افغانو میرمنو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. میرمن اوتنبای و په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د افغان میرمنو په تعلیم باندې بندیز په حق لول شي دا کار نه یوازې د میرمنو بلکې د ټول افغان ولس لپاره د روغتیایي خوندیتوب لپاره زیان لري او زیاته یې کړه چې په دې سره به په افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه لا ډېره شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ایران ویلی دی چې به اسناد افغان کډوال له روغتیایي خوانیزو او نورو خدماتو محروموي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباو او بهرنیو کډوالو څنګه ویلی چې دا پریکړه به د راتلونکي 1440 هجری لمریز کال د حمل لومړۍ نیټه عملی شي. په عین حال کې یو شمیر افغان کډوال چې په تهران او د ایران په نورو ولایتونو کې اوسی وای لمخ کې هم د یادو خدماتو او په نورو برخو کې له محدودیتونو سره مخامخ وو.
بیا در در شفاخانه کې رفتم، شما پاسپورت قانوني ندارین، برګه سرشماری دارین.
یو افغان کډوال چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت راملینو پر اپور کې یاد شي، د مارچ په 11 د سې‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د خپل مور د درملنې لپاره څو روغتونونو ته ورغلی، خو دا چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل مور یې ورته معاینه نه کړه.
مادر ما مریض بود، ویره بردم پیش ډاکټر، گفتی
ډاکټر راته وویل د زړه ګراف یې واخله، خو هر روغتون ته چې لاړم ویل یې پاسپورت نه لري او د سرشمیرنې کومه پاڼه چې لري د اعتبار وړ نه ده. ما ورته وویل پاڼه پرېږده، ستونزه وایا. خو راته یې وویل ښه به دا وي چې افغانستان ته ولاړ شي، دلته ستا کار نه کېږي. د مور روغتیایي وضعیت مې ډېر خرابه شو، مجبوره شوم چې بیرته یې افغانستان ته راولم.
احسان ضیا چې د ایران په کراچ ښار کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
ما 3 میشه که ایران آمدیم به خاطر اولادا که درس بخونم.
3 کیږي چې ایران تر اغلیو، یوازې د دې لپاره چې اولادونه مو ښوونځي ته ولاړ شي. خو دلته هم لزده کوې برخي دي. مخکې به ویل چې که دا ستوګ نشین کارت او قانوني ویزه ولرئ نو اولادونه مو ښوونځي ته تللی شي. یو هیله مو درلوده، خو اوس ورته هیڅ سند معتبر نه دی.
د ایران د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي چې د کډوالو له قانوني کولو د زیاتې څارنې له امله نور بې اسنادو کډوالو ته روغتیایي، ښوونیز او د املاکو معاملاتي خدمتونه نه وړاندې کیږي. نادریا رحمدي اسنا خبري اژانس ته ویلي دا پریکړه به د 1440 کال د حمل له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. د تهران والی محمد صادق معتمدیان په دې وروستیو کې ویلي وو چې د روان 1403 لمریز کال له پیل راهیسې 2500 بې اسناد افغان کډوال نیولی دي. نوموړي مهر خبري اژانس ته ویلي چې د دغو کډوالو د سرشمیرنې وروستۍ نیټه د رواني هوت میاشتې اخره ده. هغه زیاته کړې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت تګلاره د بې اسناد کډوالو پر ایستلو راڅرخي او د څارنې د اقداماتو ته به دوام ورکړي. ایران تازه اعلان کړی چې شپږ ډوله افغان کډوال چې د پناه غوښتنې کارت لري کولی شي په دې هیواد کې په قانوني ډول واوسیږي. دا کډوال یعنی خاوند او میرمن، یو یې باید د کډوالۍ کارت ولري او یو یې هم د سرشمیرنې پاڼه. دوهمه ډله کې هغه کسان شاملېږي چې خاوند یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا یې هم د کډوالۍ کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی له اولادونو څخه یو یې د سرشمیرنې پاڼه ولري. دریمه ډله بیا هغه کسان دي چې پاسپورت ولري خو د ویزې موده یې پای ته رسېدلې وي. دغه شان هغه کسان هم په ایران کې پاتې کېدای شي چې د کار جواز ولري او د سرشمیرنې پاڼه هم ترلاسه کړي. ښاغلی احمدي ویلي په زما ډله کې د افغانستان د تیر جمهوری نظام پخوانی دولتي کارکونکي او پوځیان شامل دي او شپږم ډله کې بیا هغه کسان راځي چې غواړي خپل پخوانی تابعیت لغوه او د ایران خپل کړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دا مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع چې ډیری یې افغانان دي په ایران کې ژوند کوي.
په همدې حال کې امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره ګډ کار کړی دی په برخلیک حالت کې پاتې دي. د امریکا ولسمشر تازه خپل حکومت ته امر کړی چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله هغه هیوادونه مشخص کړي چې امریکا ته د اتباعو سفر ممکن ګواښ رامنځته کړي. په دې اړه جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
امریکا ته د افغانستان د اتباعو د سفر احتمالي بندیز هغه افغانان اندیښمن کړي چې په دریمو هیوادونو کې دیره دي او متحده ایالاتونو ته د سفر په تمه دي. محمد الیاس هغه افغان ځوان دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړن پاتې شوی دی. هغه چې دا مهال په قطر کې دیره دی د فرانسې خبری اجانس ته ویلي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د کار لکبله له خطر سره مخامخ دی او اوس متحده ایالاتونو ته د تګ هیله هم مړاوي شوی. هغه ویلي امریکا ته د تګ چارې په تیرو دریو کلونو کې ټکنۍ او له ډیرو پلټنو او پوښتنو سره ملې وي، نو ځکه تر اوسه قطر کې پاتې دی. محمد الیاس د فرانسې خبری اجانس ته ویلي چې د پخوا څو کاله د امریکا په کولورادو ایالت کې ژوند هم کړی دی. نوموړی په قطر کې د امریکایي ځواکونو په هغه کم کې میشت دی چیرته چې شاوخوا 2000 نور افغانان هم امریکا ته د تګ په نیت بیول شوي دي. په دغه کم کې د محمد الیاس 22 کلنه خور هم میشته ده چې د دریو ماشومانو مور ده. محمد الیاس ویلي له دریو کلونو انتظار وروسته د خور د امریکا ویزه راغله او امریکا ته د سفر لپاره ورته ټکټونه هم وشول، خو وايي د ډونالد ترامپ له یو اجرایی فرمان وروسته د هغې سفر لغوه شو. ترامپ وقت د بیا راتګ په لومړی ورځو کې په امریکا کې د پناه غوښتنې بهیر او دغه راز نږدې ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ترامپ تیر اونۍ خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې هغه هیوادونه په نښه کړي چې د اتباعو سفر د امنیتي اندېښنو له کبله ممکن بند شي. ویل کېږي چې د ترامپ دغه بندیز به د هغه د لومړۍ دورې هغه بندیز ته ورته وي چې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباعو یې لګولی وو. هغه مهال بندیز کې افغانستان شامل نه وو، خو نور هیوادونه چې د نوملار کې راغلي وو عراق، یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا، ایران او سودان وو. د امریکا د حکومت وی سرچینې چې د نوم نه خودو په شرط فرانس پرس سره خبرې کړې ویلي ممکن همدغه اونۍ ډونالد ترامپ یو اجرایی فرمان ورکړي چې لمخې به امریکا ته د افغانانو او یو شمېر نورو هیوادونو د اتباعو سفر بند شي. فرانس پرس ویلي دغه فرمان به شاوخوا 15,000 هغه افغانان متاثر کړي چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او دا مهال په دریمو هیوادونو کې دیره یا افغانستان کې پټ دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي له اوکراین سره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو ځنډ پای ته رسوي، ځکه چې کیف اوربند ته چمتووالی ښودلی دی. د سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا او اوکراین استازو پرون په سعودي عربستان کې مذاکرات وکړل.
په سعودي عربستان کې له شاوخوا 9 ساعتونو خبرو اترو وروسته امریکایي او اوکراینی چارواکو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره به له اوکراین سره د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو شریکول ځنډ به لغوه کړي، ځکه اوکراین له روسیې سره د اوربند له لارې جګړې ته چمتووالی ښودلی دی. د اسوسییټډ پریس په وینا د ولسمشر ترامپ ادارې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې له اوکراین سره پوځي مرستې او د استخباراتو شریکول وزنډول، څو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دی ته اړ کړي چې د روسیې له یرغلګرو سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. په سعودي عربستان کې د امریکایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ له خبرو اترو وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې اوکراین د دیرش ورځنۍ لنډمهاله وربند لپاره د امریکا د وړاندیز منلو ته چمتووالی ښودلی چې د ښکېل خواوو له موافقې سره به وغځول شي او د روسیې فدراسیون لخوا په ورته وخت کې منلو او پلی کېدلو تابع وي. متحده ایالات به روسیې ته خبر ورکړي چې د دوی متقابل عمل سولې ته د رسیدو لپاره یوازینۍ لار ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې په سعودي عربستان کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار مایک والټس سره په خبرو کې برخه اخیستې ویلي چې دی به کرملین ته د وربند وړاندیز وړاندې کړي او ورته به وویل شي چې دا هغه څه دي چې اوکراین چمتو دی څو د سولې خبرې پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس هم ویلي چې د اوکراین پلاوی دا څرګنده کړي چې دوی د سولې لپاره د ولسمشر ترامپ له لیدلوري سره شریک دي. اسوسییټډ پریس د یوې با خبري سرچینې په وینا چې د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده راپور ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویټکوف د دې ونی په وروستیو کې مسکو ته ځي چیرته چې هغه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د سرچینې په وینا شونې ده چې د دغه سفر مهال ویش هم بدل شي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې له اوکراین سره موافقه شوی چې ژر تر ژره د دغه هیواد د حیاتي مدني منابع د پراختیا په اړه یو جامع تړون لاسلیک کړي. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې د امریکایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ په جده کې د یو ورځنۍ خبرې څو ساعته وروسته له هغه پیل شوې چې روسیه تر درې سو ډېرې اوکراینی بې پیلوټ الوتکې وویشتلې چې دا د مسکو لخوا پر اوکراین د بشپړ یرغل وروسته پر روسیه د اوکراینی ځواکونو تر ټولو لوی برید و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د باجوړ مومندو او کونړ اوسیدونکو د ډیورن پر کرخه د لارو پرانستل غوړي. د دوی په وینا د لارو باندې دوه سره سوداګري بند شوه او د یو بل په مړی ژوندې کې ګډون کول ورته ګران شوې دي. د باجوړ قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان پر لپسې د لارو د پرانستلو لپاره غونډې کوي. لا افغان او پاکستانی چارواکو غواړي چې سوداګري د خلکو اړیکی او لارې باید له سیاست او سیاسي ستونزو لري وساتي.
د باجوړ قومي مشر شیخ جهانزاده د کپ په یوشتمه ازادي رادیو ته ویل د باجوړ مومندو چترال او کونړ ترمنز غنی لارې شتون لري چې په خوا به پرې د کرخه دواړو غاړو ته پروتو ولسونو تګراتګ او سوداګري کوله. خوشل کال پوره کیږي چې د پاکستان حکومت بندي کړی او دوی ته ستونزې جوړې کړې دي.
څومره لارې دی او خاص کر دنا او پاسلار دا ډیره زیاته زوري ده چې دلته د کونړ خلک لګي دي کله په تورخم راتاویږي او کله په چمن راتاویږي. د باجوړ خلک دوا سلام دی او بسر چې کم دی خطه دی لارو دا نو کولاوي دلو دا دی وخت یو بشري ناورین دی.
قومي مشران وای یا د لارې چې کله خلاص بي د خلکو تګ راتګ او سوداګري پی کېدل ټولې آباد وي او د نن په پرتله په سیمه کې امنیت هم خو خول کوم ورځ چې د امنیت په بهانه تړل شوی له خلکو کاروبار خستل شوی او امنیت هم ورسره خراب شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند غړی او د شتمنې پښتونخوا د کتاب لیکوال مولانا خانزیب ازادي راډیو ته وویل
د لارو او چکل تجارت او تګ راتګ په ولسونو ته آزادو په دې باندې تجارتونه هم کېدل او په ډیورن کرخه دواړو خو ته تقریبا د یو کروڑ پښتنو ژوند جوړ او روزګار د دې سره تړل شوی. لارې چې تړل شوی دي نو په لوی کچه باندې بیروزګاری هم دا په سیمه کې زمنګ د دغه ډیورن د کرخه خو شاسي مونا په لوی کچه باندې ولسونه کډوال شو ځکه ژوند او دغه معاش او دغه سره چې دواړو خو ته د ولسونو کم تړونو د ټولنی ژوند هغه د مینځل تللی دي.
هغه وای د بند لارو د خلاصون لپاره غنی هڅې کړي.
نو دغه یو قامي غوښتنه ده باید چې دواړو خو ریاستونه او په ځنګړی توګه باندې د پاکستان ریاست دې ته پام راوګرځي. د تجارت لارې د سیاسي ترپګنۍ او د افغانستان پاکستان د اړیکو خکېدو نه خکېدو سدې نه تړلې کیږي. تجارت دې د سیاسي جګړو او د ریاستونو د ترپګنو د رقابتونو نوې سلې شي.
د کونړ وسیدونکو هم وای په باجوړ او مومندو کې زمکه او کورنۍ لري خو د لارو بندې دو سره تریز مکه او خپلوي پالل پاتې دي. قومي مشر حاجی ګل محمد ازادي رادیو ته وویل
برابر
دغه مشران له حکومتونو دا هم غواړي چې د لارو بندولو او د ولسونو ترمنځ د فاصله پیدا کولو په ځای دی یووالي ته کار وکړي. په کونړ کې یو طالب چارواکي چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل افغان لورې تل د لارو بندې دوه خلکو ته د ستونزو پیدا کېدو مخالف ته او له پاکستانی لورې غوښتي چې باید سوداګري او سیاست سره جلا کړي. خو بیا هم پاکستان د لارو بندولو او د خلکو خلکو زورولو ته دوام ورکړی دی. پاکستانی چارواکو تر اوسه د قومونو یا د غوښتنې ته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی. د باجوړ، مومندو او کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د دوکلام، بینشی، لیټی کنډو، غاخی کنډو، ناواپاس، ګسلی او نورو لارو پرانستل غواړي چې پاکستان له تیرو اتلس ورځو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
قدر منوریدونکو، د روژې رنگونه چې د روژتیانو پیغامونه پکې دي په څو شیبو کې خبريږي، خو له هغه مخکې بیا هم د روژې اړوند یو راپور لرو. د روژې مبارکې له را رسیدو سره په افغانستان کې یو شمیر خیریه بنسټونو له بېوزلو خلکو سره د مرستې ځانګړي پروګرامونه پیل کړي دي. د یو شمیر دغو بنسټونو مسؤلان وایي دا چې په هیواد کې بېوزلي زیاته شوې ده، نو ستونزمنه ده چې ټولو ته ورسیږي، خو دا کولای شي چې په خپل سیمه کې خپلوانو لپاره مرستې ورسوي. یو شمیر بېوزلي افغانان هم له خیریه بنسټونو، بډای او بهر میشتو افغانانو د لاسنیوي هیله لري.
د خلکو په پیو بسکټ او د وچ ډوډۍ باندې به روزماته ولا.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو د لاور د چپکتیا حوزوي روختون ته خپل ناروغ راوستي دی. د لاور وای خدا چې اوس د یو خیریه بنسټ لخوا د ناروغانو پیوازانو ته د روژماتي پروګرام جوړ شوی، لدې عمل ډیر خوښ دی.
ډاکټر بسدوار ته ولي کلا پرچا به راغلن د لوخانی وسپم د لارې شاته وان پر اخستې وای. د شیر خوشاله وي ځکه دلته د موږ لپاره پر روژماتي کې ډیر سہولت ده.
د دې روژماتي برابرون کې د پکتیا ولایت اوسیدونکو د یو خیریه بنسټ مسول تلالې والدی خغلی لیوال ازادي رادیو ته وویل،
درته پکتیا مرکی حوزوی رختون کې دا تقریبا څلورم یا پنځم کال چې موږ مسلسل هاله روزه کې رازو، د دې خاطر باندې چې دلته پیوازان دي، مریضان دي، ورسره تقریبا دلته درې نیم سو څلور سو نفر وي او هر ورځ دوی راځي.
نو موږ زیاته وی دوی دوه ډول نورې مرستې هم لري چې پاړمنو کورنیو د وچی ډوډۍ او د لومړنیو خوراکي موادو ویشتي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ په پراخېدو سره خلکو سره د لاسنیوي او مرستې ګڼ خیریه بنسټونه جوړ شوي، خو په یو شمیرو دا تور دی چې ټولې راټولې شوې مرستې تر اړمنو نه رسوي. د خیریه بنسټونو تر څنګ ځینې قومي بنسټونه او ټولنې هم جوړې شوي چې یو محدود شمیر کسانو سره مرسته کوي. دا بنسټونه ډېری د دوی د بهر میشتو غړو له ملاتړ برخمن دي. محمد نسیم چې د یو قومي ټولنې له مسؤلینو څخه دی، ازادي راډیو ته وویل،
د روژې د رسیدو سره سم یو شمیر مستحق کورنیو ته د لومړنیو اړتیاو وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي، او موږ د ټولنې د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
تلالیوال او محمد نسیم وای کچېرې ورته فعالیتونه پراخ شي، له ډېرو اړمنو سره به مرسته شوې وي. یو شمیر بېوزلي افغانان هم له خیریه بنسټونو او بډای افغانانو د دوی د لاسنیوي هیله لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شاهد الله چې له کوڅو خبر راټولوي، د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
نو سار روز خبر ته ون کړه شلو پی کله دې شو به شي کورنۍ غټه دا هم بس نه کوي کرا په سر بیل راځي کرا راځي.
په افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته بیکاری او بېوزلي پراخه شوې ده. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما مشرې روزا اوتنبایوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي، افغانان له جدي بشري ناورین سره مخ دي چې لاملونه یې څو لسیزې جګړې، د اقلیمي بدلون له امله طبیعي پیښې او بېوزلي ده. اوتنبایوه زیاته کړې چې په 2015 کال کې د افغانستان شاوخوا درویش میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
دروژی رنگونه
هوا یخه ده، نه د تند احساس کوو نه د لوږې، ځکه چې ورځې پکې لنډې دي او هوا پکې یخه ده. آرام آرامي ده، اقتصادي مشکل دی، یوازې زه پکې نه یم چې زه وایم زه یم، ټول ملت پکې خراب دی.
روژه ماتی لپاره نو طبعا داسې ده چې تیاری نه هر څوک نیسي، خو سږ کال چې موږ څرنګه ګورو دومره خلکو سره پیسې نشته، اقتصادي وضعیت ټولو خراب دی.
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده، او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده،
دې میاشت کې مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي، نو دې میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خطاتونه عبادتونه خپل اجرا کړي. خو یو موضوع ده چې د افغانستان کې اوس خلک ډېر بېوزله دي، ډېر غریب دي، نشي کولای چې خپل حتا هغه دی پیشلمی او ماخامي ډوډۍ پیدا کړي. نو یو سوال زما دی هغه مالدارو دوستانو نه دا دی چې کو کولای شي د خپل بېوزلو سره کومک وکړي، همکاري وکړي، دو سره حداقل دوه نه وکړي چې دوی خپل د ماخامي او د پیشلمی ډوډۍ پیدا کړي.
په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر دلته تقریبا په اوړي کې دلته روژه ډیره اوږدای او ژمی کې بیا ډیره لنډی، موږ په افغانستان کې په ډیر کم توفیر سره حالت موږ درلودی چې په اوړي کې به روژه اوږدلش بوږده کېدله او په ژمی کې به لږ لنډه کېدله، ولې دلته هغه شی بیخي زیات توفیر لري.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو د شپه په موکړی خبرونو ته پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې لسلو ډیر کسان د بلوچ بلتون پالو له منګولو شغورلې دي. د امنیتي سرچینو د معلوماتو لمخې په شغورل شویو کې یو دیرش ښځې او 15 ماشومان دي. چارواکي وایي د پاتې یرغملو د خلاصون لپاره عملیات روان دي. وسلوالو جنګیالیو پرون پر یو اورګاډي د برید پر مهال 102 کسان یرغمل کړل. د دې برید پړه د بلوچ آزادي بخونکي پوځ په نوم ډلې ومنله او ویل د اورګاډي الوزولو وروسته دیرش امنیتي سرتیري وژلې دي. د ډلې د هم ویلي دي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوځ یو ډرون هم وشتلای دی. پاکستانی چارواکو ویلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال 14 ترهګر وژل شوي دي. د باجاور، موماندو او کونر د سیمو اوسیدونکو د ډیورن کرخه پوګدو کې د لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د دوی په وینا د ترانسپورتي لارو له بندېدو سره په دې سیمو کې سوداګري بنده شوه او د ډیورن کرخه دواړو غاړو ته د جنازو په مراسمو کې ګډون هم ستونزمن شوی دی. قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو پرون په باجاور کې د وی غونډې پترس کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان له چارواکو غوښتل چې د سوداګري اړیکی او د خلکو مواصلاتي او ترانسپورتي لارې دي له سیاست او اړوندو ستونزو لري وساتي. پاکستان له تیر شاوخوا شلو ورځو راهیسې د تورخم دروازه تړلې ده او د بیا پرانستلو په اړه تر اوسه خبرې نتیجه نه دا ورکړې. په هرات ولایت کې د روژې مبارکې په مناسبت د پیام نور په نوم نندارتون جوړ شوی چې د نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنري برخو 15 اویا هنري اثر په کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات د ملي نګارستان مسؤول عبدالله عثماني بختر خبري اژانس ته چې طالبان اداره کوي ویلي دي چې دا هنري اثر د څلوېښتو غوره استادانو لخوا چمتو شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ په ډیری هنري برخو هم بندیز ولګاو او د تیر کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ. د قانون د 12 مادې د دریم بند په اساس د ژوندیو موجوداتو د عکس پر اخیستلو او خپرولو محدودیت لګول شوی دی. اوکراین پرون په سعودي عربستان کې له 9 ساعته مذاکرات وروسته د دیرش ورځنی سمدستي اوربند لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومنه. دا احتمال شته چې دواړه لوري با اوربند وغځوي. اوس باید روسیا خپل دریز اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې د رواني اونۍ پترڅ کې به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي ترڅو د اوربند طرحې ته د هغه دښمنتیا تضمین ترلاسه کړي. روسی چارواکو په وار وار ویلي دي چې دوی د اوربند لنډمهاله ژمنې نه بلکې د سولې هر اړخیزه موافقه غواړي. بلخوا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو بهیر چې مخکې زندول شوی وو بیا پیلوي. اروپایي ټولنې او برتانیا د دې پریکړې هرکلی کړی دی. او په غزا کې پروند د اسرایلو په یو هوایي برید کې څلور فلسطینیان ووژل شول. د اسرایلو پوځ اعلان کړی چې په مرکزی غزا کې یو شمیر ترهګر چې اسرایلی پوځیانو ته ګواښ کاوه پیژندلی او بمباری پرې کړې ده. اسرایل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د اوربند تړون د غزولو پر شرایطو تر اوسه نه دي سله شوي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه هغه مهال پیل شوه چې حماس او نورو سخت دریځو ډلو پر اسرایلو برید وکړ. لسو کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یرغمل کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت ویلي دي چې لهغه وخت رئیسی د اسرایل په حمله کې ل 8500 ډیر خلک وژل شوی چې ډیرای خځې او ماشومان دي.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مېرمنو سره مسلام بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بچلان ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د توتروخال سبب کیږي بلکې په ماچومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم هم دا وي چې مثلا دو ټول ورځ روزه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلي ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سمبالولو کې ان زه پښمنۍ ته پاتې کوم چې مې تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتې گئی.
نن ام دا موضوع چې روم ملتیا مو کړی قدر من اردونکو دینی آلمان وایی چی روژه ده صبر او حوصله میاشت ده پدی میاشت که خدای پاک خپلو بندگانو تا امر کوي چی لبل ار وقت څخه زیات ښه چلند وکړي لبی وزلو سره مرسته وشي او ده گناهونو ده بخلو لپاره عبادت تر سره کړي. خو یو شمیر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي حتی لاس ور باندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلی دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده په قار سوي دي وښلي دي یا تا دوی ته دا لازمه نه ده. هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي هم د کور کارونه کوي هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسې تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته ونیسئ بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ یو بل ته احترام باید وسیږي بل خصوص زموږ نارینګانو ته. زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې په یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنت وي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي بل خصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا پروژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاری او د همدې وزګاری لوجې خالی جیب بل د عمل درلودل غنی وای ټول ورځ په کور ناست وی بیا که ماشمان هم لوبې کوي دوی نشي زغملای یا کوچنای وهی یا هم لمیر منو سره لنجیبي د کابل اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم جمشید راته وای په دې اکل وسره غیدلی
بالکل ما هم عمل درلوده دروځي میاس کینو غیر حق با ما په زنانه او سیاسترو باندې لاس پورته کو ما د څه فکر کو لکه زه چې خپل زه یوازې روزه یم او نور څوک په کور کې روزه نه دي یقینا چې ښه کار نه نو له هغه کورنۍ څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روزه کې غیر حق په زنانه باندې لاس پورته کوي غصې کوي له دغه کار نه لاس واخلي ځکه خکار نه زه خپل هم په خپل کارو پښیمانه یم او لنور خلکو څخه هم غواړم چې کدوې عمل لري نو دغه وخت دروځه ده دوی خپل عمل پرېږدي ترڅو پاینده کې لدا سه مشکلات سره مخ نشي
د ننګرهار اوسیدونکو ښکلا وایي چې بې وزلی او وزګاری په نارینه وو او ښځو دواړو راغلي روژه هم دواړه نیسي دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوګای بیا میړه اضافه ورته جوړوي پروژه کې تریخ چلند سره کوي کله خو لاس هم ور باندې پورته کړی
روژه خورټول نیسی ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو خبره مطابق زه وایم ډیرې سړی دي نارینه دي چې هغه کور کې لکډیر بد خوې کوي یو خدای مسله وی چې صحیح د روژه خزم نیسی سړی هم نیسی ولې په ټوله کې سړی کې بیرون کار کوي نو د خزو کار هم په کور کې کم نه وي د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډیره وی پروژه کې د کول دی پخلای دی وډوډي دی او هر څه دی دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی ټوله ورځ به ته په بوخت وي او خپل انرژي غواړي روژه کې که مثلا د سړی مغز خرابېږي خزم باید خراب شي ول ډیرای نارینه موږ ګورو چې هغه ډیره بد خوې کوي پروژه کې په مرمنو باندې مثلا قاریږي چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا لکه انداک نه وخت شي نو ډیر بد حاله چولې وي او جماعت باندې سګن پويږي لامل هم هم دا وي چې مثلا دو ټول ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هرڅه دې په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي نو دا څه کوي نه ول رښتیا هم دا خبره باید مونږ چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزل دې خو سره ډیر مخکې وي پروژه کې
د تاسو په نظر څه کول پکار دی زاید خوشونات کړه دا نارینه خپل میرمنو سره همکاري وکړي څومره بخوي
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستل شي په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي پروژه کې غوي ځان نشي کنټرولولې ما خام کې د دوی نو مغزه سه خرابوي ولی بیا خپل غوسه په خزو باندې سړوي نو ول پټول کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي ک دوی روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیسي او که دوی ستړي وستومانه دي خو میرمنې هم ستړي وستومانه دي په کور کې یعنی خپل دوی دغه فکر باید لزان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت یا د غورزی ټول ورځ کې چروجه نیولې په مرمنو باندې باید غوسه نشي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نکي ډېرې نارینه غلې دي لیدي چې په کور کې ډېر بد خلقي کوي او یوازې نه لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي خپل ځان نشي کنټرولولای او یا هم پروژه کې مثلا خپل غوسه په بل چا نشي سړولای نو به مرمنه بیچارهګانې رئیس سره کې په غوي باندې دغه غوسه مثلا سړوي ول په ټوله کې یعنی خپل سړی کول شي چې ځان کنټرول کړي د دې پر ځای چې غوسه وي کې د هغه مرمنه سره کومک وکړي چې په وخت باندې هرڅه تیار شي او یز دې ته مثلا وخت پاتې نشي چې به سړی راځي په مرمنه باندې په کار شي
خو دا څه کول په کار دي چې دغه شی یو جار جنجال مخه
پروژه کې نه په ټوله کې د ژوند یو برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو د لودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کینی او د دغه منفي ټکی ور په ګوته کړي همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي ورته وایي چې که تاسو روزنه ولې خو مام نیولې ده هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه د ټول منفي ټکی ورته وایي تاسو فکر کوي آی دا نارینه به خپل خوی بدل نکړي
شتال ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه روژې نیولې وي د ورځې په غلط کې مثلا د هغې مغز ډیر خرابې ول کله چې روژه ماته کیږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کینی ورته وایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله که ته بیرون کار کوي نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دیږو پخلی نه دی د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده د کور کارونه دي ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لکه تغیرات پکې راولې
کیږي ولی خدای دې لري به ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کینی مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی ولی دا بدخویي د څه لپاره کنه خو ډېری نارینه به دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنې ډېر ښه نارینه هم پیدا کیږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه مونږ لرو ولی ډېری به داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري. ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کیږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دینه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
فکر کوم فرشته جانې نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپل مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغه کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغه کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپل خاوند ته ضربه رسېږي او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه مړه بدخویي په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي او که چېرته ښځه بدخویي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي وده کوي په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلي وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنګ ته او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي ځان نشي کنټرولولی نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنې هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي چې ول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپل خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دی له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې به څه ډول اثار بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي، هغه د مونږ ژوند کړی دی. په افغاني ټولنو کې بس هماغه د چا لور چې کور ته واده شوله بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي، دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی دی، هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هماغه خپل ژوند په نظر کې راولي او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغانستان څنګه ډیر خلک د ژوند لپاره ډیر لاند فکر لري، هغه خپل کورنۍ چاپیریال کې د دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي چې مثلا هم د غیما کورنۍ د مېرمن مې ده خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي، دا غین علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دا غستاسو خبره مطابق زو ما یعنی په دې باندې رښتیا باید فکر وشي. دا یو چالوړ ده کله چې یو خزه پردي کور ته ځینو هغه غټول امید هغه هم دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځکنان او باید چلن ورسره خو شي، نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکیا یا هم مثلا خفه وي.
خو یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهوو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمه موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې یو وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه هم دغسې وشي. ان ځینو نارینه وو به دا ویاړ ګاډه چې ولا ما نن کور کې مېرمنه به دې شي باندې والا سي هغه دا کته خراب کړو مانن په دی والا سي لګنا وخت زما لپاره روزما ته تیار کړو ان بل وایسه ما په د باندې والا شي مثال زما د خوخه خوړل نه و تیار شوی نه تنها شي کومک به ور سره نه کو بلکې سي هغه څه باغ مرمنو تیار کړو پاغه باندې بم دوی جنجال نه کول تاسو روزه نیول دا غم روزه نیول دا په تیار سټه باندې راځي د سرخان ته کینی مگر ستا دو چند درې چند بنځ چند ډیر کارم دی مرمنو کړی دی ولې ته څنګه په کوم موارد په کوم لحاظ باندې لاس چي
یو شمیر نارینه په بیلا بیلو نشه یي توکو باندې روک دي دي دوی هغه پروژه کې خپل نشه یي توکو ته نشي رسیدلی دلته بیا راځي مرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي دوی سره تاوتریخوالی کوي عمده علت تاسو څه ګڼئ
تا ډیره خبره وکړه زه د دې څو لاملونه ګډم یو لامل هم دغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه نشه یي توکي دي په نشه یي توکو روک دي کېدل دي چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډیر زیات خرابېږي چون داسې روک دي هم نه چې ولا سړی دي روغتون ته د وړو وي خو ولې محتاط وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې خو چې ورځ ختمیږي نو دوی غوسه او قهر راپارېږي ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري بیا هغه خپل د زړه بړاس او هغه کینه چې دا هغه په مېرمنو باندې وباسي سرل داس دا خبره نه ده خو عمل نه ده دوی مدا ده چې زیاتره بې تعلیم وګړي چې ما څومره کتلې دي نالوستي خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي اخر خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا وي وي ټکای دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم هغه زیاتره کورونه کې د ماشومان شتون وي ماشومان سره لدې چې د کور ګلان وي سړی باید ور سره ډیر راحت وي خو د ځینو ماشومان عادتونه مثال د غو شوخي لوبي جنگ جړه خنده د پزینو نارینه و مانی بدلګي غوی به چون نشه یي توکي به نه استفاده کوي یا به نور مسله نه خو د دې روزي خپل تاثیر به د سې کړی شي مېرمنو ته وښه ته د ماشوم نشي سمبالولې د دې جامې پاکې دي د دې جامې خیرې نه دي د مخ نه ولې دادي په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي
روزو دي تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو څومره ار وخت په تیر د روژې په میاشت کې د کورنۍ لمیرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي ځکه تاسو لوستي کا سیاستي تاسو کنارینه وی کې ځینې وی دغه بد چلن ته بد چلن وایي خپل څه کوي کدی سې لک معلومات راکړي
مننه فرشته جانې زکه ویم زکه کله خپل مېرمنې ته ویم چې خصوصا د روژې په مواردو کې چون زه په ټول ژوند کې زل خپل مېرمنې سره ډېر زیات مرسته کوم دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکاري تاړتي لري نو مېرمن مې یو کار وکي زمون د کوم څه دوام کار وکم کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم خو به د روژې په مواردو کې زه ډیر زیات لاس ور سره وړم مثال د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومان وې د کولو کې د ماشومان په سمبالولو کې یعنی به د ټول مواردو کې زله مېرمنې سره مرسته کوم ان کله کله چې وشي د پښمنۍ پر وخت کې زه هغه ته وګورم چې د شپې زما له وړ کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي ان زه پښمنۍ ته پاتې کوم چې مې تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو پاتې گئی نو دا غته دي چې په دې کې زنه کم غیرت ګورم په دې کې زنه کم پښتو ګورم بلکې دا په اسلامي لحاظ شریعي لحاظ او زمنګ او ساسي په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کومک
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي مثال ژوند کې انسان د څه وخت راځي چې ناروغ وي سر درد وي مثال ټینشن خراب وي فکر خراب وي نو کاغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتې کی داغه په ځای کې تخته وکي یا هغه مثال د بیخوبۍ احساس کوي ته پاتې کی پښلمې تیار کی هغه په قطر پاتې شي راځي پښلمې تیار دي یعنی که دغه احساس هغه به تاسو ته بیان کی زه فکر کوم چې د دنه بل خې احساس نشته دي بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوې دي کله چې زما لورې د غاملونو زما مېرمنې کتلې بیا ما ته وایي ته دا کار مکوه بس زه چې کور کې زما دا کار کوم بیا که زه ستړی مثال زما احساس هغه سره یې که مثال زه چې ستلې مورا شم هغه احساس دی لزان سره لري که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې تا کار ډیرو کته نور بس ته ماشومان سره مثال سیل وکا لوبې وکا نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نه مخه ډیر خسته کړی دی نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې لخپل مېرمنو سره لخپل مند سره لخپل خويند سره په کور کې مرسته کوي نو بده دي پوښ شي دا نیکی دا او بدله ده او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې باندې روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو در کول کی
ډیره زیاته مننه پردی صاحب تاسو ته په ژوند کې لدی زیاته بریا او خوشی غواړو
خوشاله اوسئ تاسو ته ډیره مننه
د اسلام نظر حمله میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی ډاکټر حیات الله تیت چې دینی مطالعه لري وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نساتي لانجی کوي وهل کوي روژه نه قبليږي
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه دا نادرست او نادل نه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی اصلا د حقونو نه منل دي ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي د کور ټول کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي نه ډېر زیات منفي اغېز لري بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي تحمل وکوي دغه د کنټرول میاشت ده ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې خیر دې که ستا لږ جوس وروسته شو خیر دې که ستا لږ خواړه وروسته شول نو ته کومک وکوه نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي هغوی غصې کوي نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته خپل ځان دغو ښځې په ځای باندې راولي ښځه راغلې خپل پلار یې پرېښی مور یې پرېښی خویندې ورونه یې پرېښي الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي پلار هم پرېږدي مور هم پرېږدي خپل ماشومان هم پرېږدي یو د ژوند شریک جوړ شي او بیا هغه غصې ورباندې کوي قهر ورباندې کوي او هغه ورباندې اواز پورته کوي او کله کله ورباندې لاس پورته کوي متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي هرګز نه قبلوي نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته او ولې دا شی صاحب باید خوښ کړي نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکوو رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالی هم ګنډلي د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې
قدرمنو دوستانو و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبليږي په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00422 شپاق سوا ویاو تربیا پرزه کچی است اللهم مال او ملگری
گس پسوده کام پسوده سودا گرا سودا گرا کسب سودے کامپ سودے سودا گرا سودا گرا تلپ سودے بامپ سودے سودا گرا سودا گرا کسب سودے کامپ سودے سودا گرا سودا گرا خرڅ کړې تا
قام په سود سوداګر د ملک پګړې په سور په خرسي جمعت امام پسود سوداگر کس پسود کام پسود سوداگر سوداگر جنت د مستورو په هواس کې د مست انجام پسو د سوداګر د یوسف بشان سپیر په سلسله